السلام علیکم پاپنسان کی د سهار اته بجې سوې نن جمعه ده د وریا حمل یو لسمه د مارچ یو دیرشمه د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې دو اونیزو پروګرامونو ته بیل سوې ده د ورکو عزیزانو پروګرام او اساسي او بشري حقوق ځینې راپورونه هم خبرو او ری یو شمیر شزې چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس په پټه ژوند کوي په پیل کې خبرونه د بدخشان ولایت د پینزو ولسوالۍ مواصلاتي لارې د غرونو د شویدو له کبله بندې سوي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې د مایمی ولسوالۍ په پلچک چوبی سیمه کې غر شویدلی دی په مایمی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مختوم عبدالله راشدي ویلي چې د دې پیښې په نتیجه کې د خواهان نسی شکی مایمی او کوف آب ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې له دوو ورځو راهیسې بندې دي د ملګری ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د تداوی لپاره له څلورشتو مرکزونو سره د خوراکي موادو طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې د ملګری ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړې دي دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو روږد دي او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي لکبل درمل او نور ضروری شان نموندل کیږي د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوي زیاتې سي د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو پراختیایي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته په افغانستان کې شپږ 15,500 تنو ته یې حرفوي زده کړې ورکړې دي د ملګری ملتونو د ادارې پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی د پاکستان د مالیه لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسأله د اعتماد د نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 1.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ پرون پنجشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزی بانک د نږدې 2 میلیارد ډالر ضبط شویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه د محکمې چې د هالند په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالر باندونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمنۍ ضبط شوې دي د حقونو سرغړونه کړې ده د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی د چهارشنبه پر ورځ په تل ابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست کوهن پرون پنجشنبه له بایراموف سره په تل ابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولیعهد وټاکه محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور لمخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی ورځو درا پورونو برخه ته یو شمیر شزه چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس پټي ووسی فرانس پریس خبری اژانس له یو شمیر دا ډول شوزو سره چې د پخوانی حکومت پر مهال په دې خاطر چې خاوندان یې نشیان وو یا یې نفقه نسوی ورته برابرولی یا یې له دوی سره تشدد کاوه طلاق اخیستی و خو اوس په دې خاطر پټي دي چې د طالبانو حکومت غواړي هغوی بیرته پخوانیو میړونو ته وسپاري تر دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په دې اړه راپور خپور کړی و خو طالبانو د واشنگټن پوسټ دا راپور رد کړی و د طالبانو ستره محکمه وایي چې د طلاق د فسخه کېدو او بیا نکاح وحک د محکمو دی تفصیل په دې راپور کې
د مروې په مستعار نوم یوه ښځه چې تاوتریخوالی ورسره شوی او پخواني میړه یې غاښونه ورمات کړي وو، وروسته له دې چې ورته وویل شول چې طلاق یې بیرته اخیستل شوی، له خپلو اتو ماشومانو سره پټه اوسي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې وروسته لري چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واک ته ورسېدل. د مروې میړه ادعا وکړه چې دی مجبوره کړی شوی و چې مروې ته طلاق ورکړي. د راپور له مخې دغه سړي ځایي قومندانانو ته قناعت ورکړ چې مروې ته امر وکړي چې له ده سره بیرته یو ځای شي. مروې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اولونو یې همغه ورځ ډېر وژړل. مروه وروسته له خپلو 5 لوڼو او 2 زامنو سره سلګونه کیلومتره لري د خپلوانو کور ته وتښتیده. یو شپیر وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو پر وروسته میاشتو کې څو ښځو ویلي وو کله چې د طالبانو سیمه ییزو قومندانانو ورته وویل چې طلاق یې لغوه شوی، بیرته خپلو پخوانیو میړونو ته وسپارل شوې. واشنگتن پوست ورځپاڼې په تېر حکمیاش کې په یوه راپور کې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د طلاق زرګونه دوسیې رد شوي دي. له دې راپور وروسته د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویاند مولوي عنایت الله په یوه ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
قبیل پارز یو ځای بعضې نافرمانه ښځې د خپلو خاوندانو څخه تښتېدلې وي او جعلی طلاق نامې ولري او د خپل ځان د طلاق شری ثبوت ونه لري، د شریعت امر او د محاکمو مکلفیت دی کول خاوند د دعوی په صورت کې خپل حق ثابت کړي، نو ښځه د اول خاوند ده.
د فرانس پرس خبري اژانس په راپور کې د سنا په نوم د یوې بلې ښځې کیسه هم راخیستل شوې ده. دا 15 کلنه وه چې د تره زوی ته چې تر دې 10 کاله مشر و ورکړل شوه. سنا چې اوس پټه اوسي وایي چې که به یې ماشوم ژړل یا به خواړه ښه نو میړه وهله. سنا د وړیا حقوقي خدماتو د یوې پروژې په مرسته په محکمه کې له خپل میړه طلاق واخیست، خو کله چې ځایي چارواکي ورپسې راغلل ژوند یې ورخراب کړ. دا له دې کبله پخواني میړه ته بیرته ورغله چې خبرداری ورکړی شوی و چې څلور لونې به ورڅخه وګرځول شي، خو کله چې میړه لونې نورو کسانو ته پنامه کړې، سنا او اولادونه یې وتښتېدل، ځکه چې لونه یې ویلي وو چې ځانونه واشتي. د لتیشتې وروسته د خپلوانو په مرسته یو کوچنی کور چې یوه خونه یې لرله ومونده. سنا وایي هر کله چې دروازه وټکول شي ډارېږي چې میړه به یې وي او اولادونه به ورڅخه یوسي.
په ټویټر کې مو فافي ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
او سم د کرکټ لنړۍ، د افغانستان، بنګلاديش او سریلانکا کم عمره لوبډلو ترمنځ پیل سوي درې اړخیزې سیالۍ د بنګلاديش په ګټه پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایلوبه کې بنګالي لوبډلې افغان لوبډلې ته د شپږو وکیټو په توپیر ماتې ورکړه. بشپړ جزئیات له بختیار ساحل څخه.
د درې اړخیزو یو ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې د بنګلاديش تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د پنځشنبې په ورځ د کابل پر وخت 3:30 بجې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې، افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره توپ وهنه غوره کړه او د 2 شاورونو تر لوبولو وروسته د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 143 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې یوازینی مخکښ توپ وهونکی محمد هارون خان و چې 15 منډې جوړې کړې. همدارنګه وفیولا ترخیل وویش او خالد تڼیوال بیا 15 منډې وکړې. د بنګلاديش د کم عمره لوبډلې کینلاسی ورو توپ اچونکي محفوظ رحمان شپږ افغان لوبغاړي وسوځول. بنګالی لوبډلې ورکل شوی هدف د 4 وکټو په تاوان په 23 اوور کې پوره کړ او د دې درې اړخیزو سیالیو جامې وګاټه. بنګلاديش ته په توپ وهنه کې چودري محمد رضوان او جیشان عالم په ترتیب سره 43 او 15 منډې وکړې. په پایلوبه کې د افغان توپ اچونکو له ډلې کامران هوتک 2، بشیر احمد او خلیل احمد یو وکټ واخیسته. بنګالی محفوظ رحمان د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د دې سیالیو په تړاو د افغانستان د تنکیو ځوانانو لوبډل مشر نومان شاه وایي:
ډېر شان یې زده کړه چې داسې ګراسي وکټې او داسې شنې وکټې باندې موږ میچونه نه وکړې او نایټ میچونه مو نه وکړې، نو انشاءالله اوس موږ ډېر شان ورته زده کړې او کوشش کوو چې نور شان هم زده کړو. دې میچو سره نو روانو میچو کې به انشاءالله درجیم شو.
د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په یادو سیالیو کې د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه په 240 منډو د یادو سیالیو د غوره توپ وهونکي، بشیر احمد افغان په 14 وکټو د غوره توپ اچونکي، او محمد هارون خان په 201 منډو تر سره کولو د یادو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزې خپل کړې. د غراس کرکټ بورډ زیاتوي د کرکټ د ځوانانو لوبډله به له سریلانکا سره دوه نورې لوبې هم ترسره کړي، چې دغه لوبلړۍ به راتلونکې شنبه او یک شنبه ترسره شي. د ویلو ده چې درې اړخیزې ورځنۍ سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په کوربتوب د مارچ میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي.
زما بریا وي.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415. او سم یو بهرنی مسئله. د مسکو یوې محکمې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د یو خبریال ایوان گریشکوویچ د حبس حکم ورکړ. وال ستریت ژورنال امریکایي ورځپاڼه وایي نوموړی د اورال سیمې په یکاترینبورګ ښار کې د جاسوسۍ په تور تعقیب سوی و چې په کلکه ردوي. دا له سړې جګړې وروسته لومړی وار دی چې په روسیه کې یو امریکایي خبریال زندان ته لیږل کیږي. تفصیل له عصمت څاروان.
گریشکوویچ چې په مسکو کې اوسېده له څو اونیو راهیسې وال ستریت ژورنال ته د اوکراین د جګړې په اړه، د کرملین د چلن او همداراز د واګنر ملیشه ډلې په اړه راپورونه ورکول. پرون پنجشنبه په مسکو کې د بندو دروازو شاته د محکمې په غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې غوښتنه تایید شوه چې گریشکوویچ دوه میاشتې حبس شي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو اداره د شوروي اتحاد د KGB ځای نیونکی ده. د محکمې په خبرتیا کې ویل شوی د گریشکوویچ په اړه د محکمې حکم، محکمې پریکړه کړې چې گریشکوویچ دی د 2023 میلادي کال د مې تر 9 پورې بندي وي. میډیا زونا ورځپاڼې ویلي چې محکمې ته د گریشکوویچ مدافع وکیل پرې نه ښودل شو، حال دا چې ټاکل شوی و چې دانیل بیرمان د مدافع وکیل په توګه په محکمه کې حاضر وي. بیرمان او یو شمېر خبریالان د امنیتي ځواکونو له لوري د محکمې له 5 پوړه وګرځول شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل امریکا د گریشکوویچ پر نیول کېدو ژور اندېښنه لري او د رسنیو په اړه د مسکو اقدامات غندي. سپینې ماڼۍ بیا ویلي چې د مسکو له لوري د امریکایي تبه نیول د منلو نه دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی همداراز وویل امریکایي چارواکي له وال ستریت ژورنال ورځپاڼې او د گریشکوویچ د کورنۍ له غړو سره په تماس کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا ته به د کنسولر له لارې له گریشکوویچ سره د خبرو فرصت ورکړل شي. د روسیې تاس خبري اژانس د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول ویلي چې د گریشکوویچ پر ضد د دوسیې مواد پټ او محرم دي. دغه اژانس په عین حال کې ویلي چې گریشکوویچ پر هغو تورونو اعتراف نه دی کړی چې ورباندې لګول شوي دي. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي چې گریشکوویچ د امریکا د متحدو ایالاتونو په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یوه شرکت په اړه معلومات ټولول چې دا د دولت محرم شیان دي. دا تور د 40 کاله حبس سزا لري. وال ستریت ژورنال په یوه ایمیل کې ویلي د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې ادعاوې په کلکه ردوي او وایي چې د خپل باوري او ژمن خبریال د فوري خوشي کېدو هڅه کوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمنو منوالو او درکوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شهیل ستاسو د روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زتا روشن وړاندې کوم. درنو ورځونکو، موږ ته ستاسو لخوا هر اونۍ یو شمیر پیغامونه را رسیږي چې دا غړي څخه زموږ ځینې اوریدونکو خپل پیغامونه په تکرار سره رالیږي، او تر څو چې د دوه اوریدونکو خپلوان او دوستان نه وي پیدا شوي او هغوی موږ ته خپل پیغامونه راولیږي، موږ یې هم ورته خپرو. او یو شمیر نور اوریدونکي بیا په خپلو پیغامو کې زموږ څخه دا هیله کوي چې د هغوی پیغام ورته څو ځلې نشر کړو. نو باید ووایم که چیرې په هغه اونۍ کې چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وي، نو بیا د پیغام د تکرار ځای نه وي، او که چیرې بیا په کومه اونۍ کې د پیغامونو شمیر کم وي، بیا د دغو دوستانو هیله ترسره کوو او د هغوی پیغام په تکرار هم ورته خپرو. نو په دې هیله چې ستاسو خپلوان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خپرونه د هغو درنو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته ټول مینوالو ته وختم په خیر. زه محمدی جانان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، دغلته موږ یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کلو سپین کالي تور بوټونه پرتان دي. هر ورغاړي دغه ماشوم ته لاس کې نه ماته په دغه شمیره زنګ وی د انډین شمیره ده 70 اتیا نهوی شپږ سوه اتاویا، یعنی 70
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم لیول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالار شمېره وایم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واتساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلیږم. بله شمېره 0 9 0 6 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم: 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم: 0 9 0 6 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلیږم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا صحه د ازادي راډیو صحه یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړ. خخ پرونه الله مو مل شه.
خود ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد خبر درنش هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرک سوی دی. پیادن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو ستاسو څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي: 0 8 8 1 5 0. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، انشاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دي. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دي. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي: 0 8 0 8 4 4 3 0. په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دې تسلیم کړي. شمیره یو ځلې بیا اعلانومه: 0 8 0 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دې بس په واټساپ او ساده باندې زنګ ووهي، خپل کوچنی دې تسلیم کړي راسه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې راسره دی، نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دې اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کوم خپل او عزیز هم په دې پیدا شویو کسانو کې وي، کنه نو امید به نه قطع کوو، دعای به کوو چې ستاسو ورک شوی عزیز هم هر څه ژر پیدا شي. او اوس به هم د هغو اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو شویو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعې د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه پرونی له کوره څخه نادره کده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 8 0 5 0 2 5 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ټول خوګو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سے وو پیغام د سره پریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولد د کامی ول سوالین می د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل تا پر لا ورکشوی چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 8 0 3 5 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 0 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کړي او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته مو د دې خبرونه په لار وغه کړي. خو وخت.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اړوندو او کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. محمد اسلم همت يم د نیمروز ولایت لګدارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. بعد السلام از ما یو اخ شیدې په نامه د حکمت الله دی عبدالجبار زوی د فراه ولایت بلوچستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې په لاله کور د نیمروز ولایت په ګلارام ولسوالۍ کې دی. حکمت الله د تیر و میاشت رئیس له خپل کور نه درا کړی. هر مسلمان ورور کړه د پاره معلومات لري زما سره دی پر دغه شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واتساپ هم په حال دی 0 8 0 2 0 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 0 2 0 1. د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو خبرونې ته د دغه پیغام د پریښودونه مو هدف دا دی تر څو حکمت الله جان بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. نو د اسلامي همدردۍ له مخې هر مسلمان بو چې حکمت الله جان یې لیدلی وي راسره دې تماس ونیسي. وسلام.
نمونه روشن صاحب تا ته د ورکسو اجزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نورالدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0 8 0 0 4 5 0 5 0. تکرار 0 8 0 0 4 5 0 5 0. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی 0 8 0 5 0 5 0 1 0 0. تکرار 0 8 اته شپاج پینزه اته پینزه یو اته شپاج نبی الله زابلی د بارګدین زابلی پلاته
د زادو رادو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم بعد له سلامه ز د ولایت کابل نه نوم می احمد دی زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی نوم یې حمید الله دی که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي صفر او صفر درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا اووه شپږ دا زما نمبر دی شماره بیا صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا دا زما نمبر دی نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی تیز شماره دی زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاغ گل دلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب تا ته سلام د آزادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی سپاره معلومات نه لوري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي صفر و اته څلور و څلور یو پنځه یو شمیره زر بیا تکراروم صفر و اته څلور و څلور یو پنځه یو واټساپ هم پر پاله دی ساده رنګ د پاره هم ده سید ورور علامه وساته قلم مرس. السلام علیکم
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دا کا زوی شکی اللہ نومیږي د ملایت اللہ زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د تغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی عمر یې اوس یو ښکار دی په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده د مدرسې طالب دی نو یولس میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نداره کدی که هر مسلمان ورور کا په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما ږغ اوري نو که چارې دلی وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردي او ورورۍ له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش بله شمېره ده صفر اویا اواتیا دوه سوه دوه اویا دوه څلوېښت درېیمه شمېره ده صفر اویا دوه سوه اتاتیا صفر اووه سوه نه نوي همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش
د غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د پوفنج علاقې د ملي دی کې اوسېدونکی یم ما یو هلک ورک ده د دیارلس سپکسو قدرو به وي اختر محمد نومېږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دې حال ور صفر و اووه اووه صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه ده.
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشن صاحب ته د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کاظمی د مساکلات ولسوالۍ د سوختي د کلی وشدونکې دی د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومیږي بل جانان نومیږي څه د اعصابو تکلیف هم لري څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادره کسوی دی هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي د اتصالات شمېره ده صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه یو نوي پنځه سوه نولس صفر اووه اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه د بیسیم شمېره ده صفر اووه صفر یو صفر دوه پنځوس اووه سوه نهویشت میانه ونه لري تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قریه شیرنباد تاسو ته په تماس کیم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب ته سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی د کاریزوغان د کلي دی دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو که چا یا لیدلی یا ما نه څوک ورته پېژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي دی په سند ستور سند سړی و او په ټیپاپ چا مرمۍ خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپ و نو په دغه نمبر زما سره تماس ونیسي 0 1 1 2 3 4 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فکر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د 4 میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې 4 میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 1 8 1 4 4 9 5 4 0 بیا تکراروم شمیره 0 1 8 1 4 4 5 9 5 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 9 5 3 5 4 5 4. بله سلام لمبر دی 0 1 5 4 1 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه لمبرو اړیکه ونیسي د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوته خان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 18 کاله عمر لري. د 13 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نادرکه شوی دی. زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 1 5 1 0 9 0 2 5. یعنی 0 1 5 2 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونان ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کاله کېږي د کور سره درکه دی. په هغه وخت کې د دوه عمر سیوشت کاله به ان شاء الله الرحمن اوس به ان شاء الله بيدار شي او 3 3 کاله کې به د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د زمش خپل आवाज اوري نو د فدغه شماري زم سر اړي کوونی سي 2 0 8 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-403-230. جزاكم الله کار شات معلومات وی انشالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. مونږ یو ورک دوست داتا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري. د هلک دی داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي ته په دغو شمارو زنګ ووایې. او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نه چلوي، یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهم شماره امتحان شماره ده صفر شپږ اویا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته. یعنې صفر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نصیرېدو په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولنې کارونه اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځم د شلمند واشر ولسوالۍ څخه مامانی چې تقریبا شپاڼس ولس کال کېږي چې دا تخمه درک دی. اصلي شلمند واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شلمند مرکز د لشکرګاه ځوانان له سیمې نه درک شوی دی. اګه هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري له مهربانۍ له مخې زما سره د تلیفون پر دغه شمېرو اړیکه ونیسئ. سمه د ټلیفون شمېره صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. شمېره ځل بیا صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه ګڼې لوکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی د مجید کا ملستان دی او دی دا لوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی. ورک شوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دي. شاید چې دا دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورک شوي دي. چار ورور په دغه اکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي. زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره سابلته ورته ووایو چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. دا شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي. سلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته محترمو، دغه دوه وړونه ورک سوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان اکا، ولایت هلمند ولسوالۍ مساکلا. دغه دوه وړونه ورک سوي دي. که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمېره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه. شمېره یو ځلې بیا اعلانوم: صفر اووه اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه. شریف الله شپاړس کلن دی او بسم الله خیال محمد درویشت کلن دی. دغه دوه وړونه یو څلور کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل پنځه کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کوي، زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
قدرمن دوستان، په همدې ورستي پیغام سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ورکوسو یا پیدا شوی عزیزانو په حق لمشته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشين له لارې چې شمېره د همدې خبرونې په پای کې اعلانو، او یا هم د واتس اپ له لارې موږ ته راولېږئ، موږ یې هرومرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 00420221211415.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. نن پر زده کوونکو ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده دی. یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت راکړ. لومړی دی استادې په مقدس داندې باندې خبرې راته وکړي. د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پرمسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دي او د دې مسلک علاقمند دي، د دغه رشته علاقمند دي. نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرته له غرضه، پرته له اقدمنده، پرته له تبعیض او تعصبه، همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کې او دی او تل کوښښ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کړي، ذهنیت ورکړي، ورته ویروزی او بالاخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړي جامعه ته. نو استادی مقدسه دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پیو کی، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادې دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده. او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، په تحقیق سره زه معلم را لیږل شویم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساساتو معلم، د اسلام د اساساتو معلم، د شرعي احکامو معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوقو د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړی کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیر زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه څه انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه څه به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارجو ته ورسیږي. اروم ارو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انسانی ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیره ښه وینا لري، وایي چې که غواړې چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړې چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړې چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي، دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته، ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره. نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
ډیر زیات مننه استاد دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه دنو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقونه لري
د استادانو حقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي زه دوه عمده حقوقو ته اشاره کوم ما گران محصلین او گران زده کوونکی چې زما غک اوري نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له ما نه خفه دی یا ما ونه شو کولی چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کوم ذهنیت ور انتقال کوم علمی ذهنیت ور انتقال کوم ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خواجه سره دغه محصل ته انتقال کوم نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی یا محصل د څه احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړي یا استاد ور سره تبعیض کړي په داسې حال کې چې استادان دغه څه منفي پدیدونه لري دي نو محصلینو نه دا هیله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي تر څو استاد ته دغسې یو ذهنیت پیدا نه شي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه دی انتقال کړی یا ما محصل سره تعصب کړی یا مې تبعیض کړی ورسره نو دغسې یو ذهنیت استاد ته ایجاد نه شي دوهم حق د استاد په محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي په دې کوښښ کې ده چې هغه څه چې محصل ته تشریح کوي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجه او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه او دوهم دا چې محصل کوښښ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره او هغه بیرته نورو ته انتقال کړي
بله آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقایدو باندې سمبال دي او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکړي او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته ګرانو محصلینو ته لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره بریده دغه حق پر ځای کړی د خپل د استاد او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره ښه روحیه سره سمبال دي په مؤدب روحیه سره سمبال دي شته د ناخوالې هم شته د 50 کال زیاتو کم جګړه په افغانستان کې تیره شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي حقوق ورته ادا کړي درسونه ورته زده کړي
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیله بل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړي دي کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خوندزي کې او که په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې او د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري الله پاک دې باعزت لري موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل واقعا موږ ته هغه څه چې د دوی زده او هغه په واقعي شکل سره او په پنسړي کې دونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل نو خدای دې باعزت لري موږ ته خدای توفیق راکړي چې د دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام وکړو درناوی وکړو او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو دوه هم برخه تاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوي کومې دي زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره له خپلو محصلینو سره پرته له تبعیز، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ غي یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیز، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیز، پرته کنه نژادي وي که سمتي وي که لسانی وي که سیاسي وي که هر ډول وي، نو دغه ټولو تبعیزونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې تر څنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمې دي چې یو استاد باید همیشه آن تایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن تایم ده درسونو ته راځي حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن تایم اوسئ او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي، جامعې ته ور داخلیږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن تایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې باید، همیشه اپډیټ معلومات باید خپلو محصلینو ته چمتو کړي، برابرې کړي ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې د نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالۍ ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډیره ځانګړتیاوې هم لري چې ډیر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډیره مهمه دي چې استاد باید ویلري.
بله، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم لزده کوونکو محصلین نسخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمیر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن تایم نیوي یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه خپل ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي؟ څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلی په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن تایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافاتو لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې که په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلی دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلی دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیکه دوره ده او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د سلوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي. که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي، د فاميلي هغه ته سلوک ته یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راجع کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه ده شوی، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه ده شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلی دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلی په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچیر یو نیم پکې دسی پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې دسی پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن تایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته داسې مسایده کو او داسې ورته عیاره کو چې هغه په خپل کوخه کو کې چې درس سره علاقه من وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقې سره درس انتقال کی چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي، هغه هم یو 50% حداقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راته وایئ کوم معاش تلری؟ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیر ښه پوښتنه مو وکړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حقي او لمرنۍ حقي چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطحه باندې نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي. که زه وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لری خبروی. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې په سختو حالاتو کې په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوی دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښې پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پر انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لیکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته به وي. علاقمندي به هم ډېره خاص علاقمندي به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حداقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډېر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله، په باس کې څنګه روښانه سوال خو غواړو چې وازیر تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي، با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه کی دوی ته هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه څه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات دی ورته په واک کې ورکی ترڅو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروسته کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې، په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي یا مثلا بې عزته شوي او بې عزتي ورسره شوي. استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرحې ورته جوړې نه شي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې له کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشران ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغه سي مشوري ورکوي. نو له مشرانو نه مدا هیله ده چې استادانو سره د مشوري وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي، که غواړي چې حکومت یې په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي. او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره مننه، تاسو نوم کورم ودان.
قدر من دوستانو، دا ودی اساسی او بشری حقونو خبرونه په دې خبرونه کې دی استاد په حقونو باندې خبري وشوي. تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری.